درنو اوریدونکو السلام علیکم دا زری رادیو یوی بل خبرونی ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم لمړی په خبرونو پیلو په اورزګان کې په یو ترافیکی پیښه کې څلور تنه مړه شوه او 15 نور ژوبل دي د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي رادیو ته وویل چې دا پیښه تیر شپه د اورزګان کندهار پر لوی لار د سوزل په سیمه کې د یو موټر د چپکېدو په نتیجه کې شوې ده. د بیان په وینا په دې پیښه کې دوی ښځې او دوه نارینه مړه شوي او 15 تنه نور ژوبل شوي دي. خلک وایي د طالبانو له وخته رسېدو وروسته په لوی لارو کې د بمونو او ماینونو د چاودنو له کبله مشوبلې تقریبا بیخي پای ته رسیدلې، خو ترافیکي پیښې ډېرې شوې دي. یو شمېر افغان محصلانو چې په هند کې زده کړې نیمګړې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې دوی ته د هند د ویزې په ترلاسه کولو کې همکاري وکړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ګڼ شمېر افغان محصلان چې په رخصتۍ خپل هیواد ته راغلي وو د هند د سفارت د فعالیت د درېدو او د ویزې د نه لرلو له کبله بیرته د زده کړو د دوام لپاره هند ته نشي تللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وویل چې محصلانو ته وویل چې د دوی ستونزه به په کابل کې د هند له سفارت سره شریکه کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤول خان محمد سیال او د هلمند د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړ د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. کرکټ بورډ وایي چې له ملي رادیو تلویزیون سره د شپږیزې لیګ د اتم پړاو سیالیو د خپرولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. په همدې حال کې راپورونه وایي چې طالبانو د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي نیولی دی. د فضلي د نیولو خبر وروسته له دې ورکول کېږي چې ویل کېږي نوموړی یوه ورځ وړاندې غوښتل کرکټ بورډ ته ننوځي او ځان د دغه بورډ رئیس اعلان کړي. کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د وروستیو ورځو په پراخونه قراریو په سید دغه هیواد ولسمشر پرون تایید کړ چې په دغو اعتراضونو کې مرشوب لري پیښی شوی دي. دا ناکراری د یوې سیمې د کورواکۍ د پای ته رسولو لپاره د حکومت پر پلان د اعتراض له کبله رامنځته شوې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ویلي چې ناکراری او مرشوب لري پر پولیسو د یاغیانو د حملې له کبله شوی دي. په ترکیه کې د اوکراین سفیر وایي اوکراینی ځواکونو یوه بیړۍ نیولې چې د روسانو له لوري د اوکراین غلا شوې غله پکې بار وه. روټرز خبري اژانس په دې اړه د ترلاسه کړیو اسنادو له مخې ویلي چې اوکراین په وروستیو ورځو کې له ترکیې غوښتي چې د روسیې جیبیک جولی بیړۍ ودروي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د دوی خبريالانو جیبیک جولی بیړۍ لیدلې چې د کاروسو بندر د اوبو په غاړه درول شوې وه او اوکراینی ځواکونه له لیسی چانسک شاره ووتل. د اوکراینی ځواکونو له وتلو وروسته د روسیې پوز دا شار په بشپړ ډول ونیو. خو د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی په یوه ویډیویي پیغام کې ژمنه وکړه چې ټولې اشغال شوې سیمه به بیرته ونیسي. وروسته له دې چې روسیه د اوکراین د پلازمینې کیف په نیولو کې پاتې راغله، د دغه هیواد ختیځ ته یې ځواکونه واستول. زبو شخله آسادی رادیو اوری په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي وړاندې د موضوعات اوریدای شي. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نه کړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې شزی وایي شته چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موک په هیګو کې خزې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې بندي خبريالان خوشی کړي. د کندوز سیل زپلی کروانګر مرسته غواړي.
خلک ته ډېر مالی زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپل مشرانو دا غواړو چې دغه زپل سو خلکو ته همکاري وکړو.
له نسبتا اوږدې وقفې وروسته افغان ادبي بهیر بیا غونډې پیل کړي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او لخکلا ډک حرکت دی.
تردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلی شي زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadi.radio.org د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له طالبانو غواړي چې درې بندي خبريالان دې ژر تر ژره خوشی کړي. اماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار هغه درې خبريالان دي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. لبل خو په ټولنیزو رسنوي کې د نیول شویو خبريالانو د خلاصون لپاره پراخ کمپاین پیل شوی او له طالبانو غوښتل شوی چې دا کسان خوشی کړي، خو طالبان د دې غوښتنې په اړه څه نه وایي. جزئیات په دې راپور کې.
طالبانو پرون وویل په لغمان کې لخپل زندانه 15 بندیان آزاد کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبری اژانس د طالب چارواکو له قوله لیکلي د دې کسانو جرمونه واړول او دا لړۍ روانه ده، خو طالبانو د خوشی شویو کسانو د جرمونو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره په زندان کې درې خبريالان هم شته چې نه یې تر اوسه د قضیو او نه هم د نیول کېدو لاملونه روښانه شوي دي. که څه هم د جمعې او شنبې په ورځ په روزګان کې د پیوستون غږ راډیو تلویزیون خبریال خان محمد سیال او په هلمند کې د هیلي تلویزیون خبریال ځوان تکل له بند آزاد شول، خو لا هم عماد الدین دوران، مرزا حسینی او جمال الدین دلدار د طالبانو په بند کې دي. عماد الدین دوران د روان کال د غویی په 24 په کابل کې، د افتاب راډیو مسؤول مرزا حسنی د غبرګولی په 3 په دایکندی کې، او د ګردیز غږ راډیو مسؤول جمال الدین دلدار په ګردیز کې د روان کال د غبرګولی په 1 نیول شوي دي. تازه د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې دا درې خبريالان هم له بنده خوشی کړي. د کمیټې پرون یو خبر پاڼه کې ولیکل دوی له طالبانو غواړي چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون چې په دې ورستیو کې جوړ شوی ژر تر ژره فعال کړي. موږ دا غوښتنه له طالبانو سره شریکه کړه، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ. طالبانو همدا ډول مدني او ټولنیز فعال عظیم عظیمي هم له میاشتو میاشتو راهیسې خپل زندان کې ساتلی او د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته. همدا ډول د نیول شویو خبریالانو په اړه هم تازه معلومات او دا چې دوی په څه حال کې دي رسنیو ته نه ورکول کیږي. له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو او مدني فعالانو د خلاصون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی. کمپاین کوونکو له طالبانو غوښتي چې لومړی وضاحت ورکړي چې ولې یې بې له کوم دلیله خبریالان او مدني فعالان په ځانګړي ډول عماد الدین دوران او عظیم عظیمي په بند کې ساتلي او باید دوی یې بې له کوم قید و شرط هر څه ژر خوشی کړي. دوی دا نیوکه هم کړې چې طالبانو په مخکینی نظامونو کې په فساد ککړو کسانو ته د بیرته راتګ هرکلی ویلی، خو خبریالان او مدني فعالان یې پر دوی د نیوکو له امله په بند کې ساتلي دي. د نیول شویو خبریالانو او مدني فعالانو د خوشی کېدو په اړه د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو بنسټونو هم څو ځله غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه نه دي منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر ښځې وایي شده چې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې هیڅ ښځه نه وه. دا ښځې وایي د دوی په باور دا ناسته د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو په ګټه نه وه، او د ښځو سمبولیک ګډون هم نه شوای کولی چې د دې ناستې پر پرېکړو اغیز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د ښځو له حضور سره مخالف دي.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه و، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی.
خوشحاله ستن که زنان در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخ کې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لارې وړاندې نه کړې شو. دغه کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې مفصل تحلیل کړی او دا ډول ناشتي د طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولې په اړه لیکنه کړې ده. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی علماو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوال هم نیوکی کړی دي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی علماو غونډه کې چتیرونه وشو طالبانو خپل غوښتنې په خلکو تحمیل کړی دي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستان بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشو او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړ. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا، مشروعیت، ټولګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سخت نیوکه کړې وای. د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغون کې حل لار وړاندیز نشو. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوي ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی علماو په غونډه کې د خوځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدای چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د خوځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د هم وای طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولای دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2592 تنه تعداد یې و. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګر ملتونه او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دیني عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبر وښوده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې تیره اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ خو په کور دننه او بهر له دینی وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د کندوز ولایت د یو شمېر ولسوالیو کاروانګر وایي دوه اونۍ وړاندې د ورښتو شلې له امله سیلابونه راغلي وو چې د دوی کرل شوي کښتونه لاندې او له منځه یوړل. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له متضرر شویو کاروانګرو سره مرسته وکړي څو په خپلو کاروندو کې دوهم فصل وکړي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندز د علی آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شو ولسوالو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پلو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو په کې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سرش کال مش پر پنځرس چې بنبکه کې خټکی دواړي او نور سبزیجات کړلی وو او پرې پنځه لکه افغانۍ لګښت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب له منځه یووړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
امی کښت زات مو مردم په کامل سیل لغت کده خسارمونه کار کړم 2 لک سیل 5 لک
زمور زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته درې څلور لک افغاني تاوان رسیدلی دی. تاسو ګورئ چې زمور د خټکی او رومیان او اندوانو کښت ټول له منځه تللی خو تر اوسه پورې هیڅ زمور پښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید میگرفتم مینیمم رفت.
پر دېرش شپږ جریبه ځمکې مې له یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلاره جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلي یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوي هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوی بنسټ هم کېښودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکی هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډېره برخه یې نړېدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډېر ژر نشي پیلېدی. نوموړي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرانس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به کلسیزې نه وي، نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارده اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرانس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی وو او هغه مهال یې اجنډا دا وه چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرانس اجنډا بدله کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرانس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پرېکړه لیک پای ته ورسیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون سره د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو سیالیو د خبرېدو هوکړه لیک لاسلیک کړ. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د لوبو پر غوره او با کیفیت خپراوی ټینګار کړی. د بورډ په خبره دغه لوبې به د ملي سپورټ له لارې په ژوندۍ بڼه تولید او خپرې شي. په افغانستان کې د شپږیزې کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د روانې جولای میاشتې په اتلسمه نیټه پیلېږي چې د اګست میاشتې تر پنځمې نیټې پورې به دوام وکړي. کابل کې د بدن ښکلا سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه سیالۍ د یو ویشت ولایتونو درې سوه درې اویا ورزشکارانو په ګډون نن دوشنبه د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په جمنازیوم کې پیل شوې. د دې ریاست په وینا دغه سیالۍ چې د فزیکي سپورت، فزیکي اتلتیک او بدن ښکلا په سبقونو سره پیل شوې، 15 ورځې به دوام وکړي. د دغه سیالیو له ترسره کیدو موخه ملي لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل او په بهرنیو سیالیو کې ګډون کول دي. او ټاکل شوی چې د سریلانکا د کرکټ سوداګریز لیګ د دریم پړاو سیالیو بولۍ مراسم سبا په دغه هیواد کې پیل شي. د سریلانکا کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د 2022 کال د کرکټ په سوداګریز لیګ کې شاوخوا 353 لوبغاړي چې په هغې کې 130 بهرني دي نوملیکنه کړي. دا دریم ځل دی چې سریلانکا په خپل کور کې د بهرنیو لوبغاړو په شتون کې د کرکټ سوداګریز لیګ جوړوي. هیردینی وي چې تیر کال په دغه لیګ کې یو شمېر افغان لوبغاړو هم ګډون کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغان ادبی بهیر بیا غونډې پیل کړې دي. مخکې تر دې چې په دې اړه مفصل راپور در واورو، د ښځو د یوې بلې ستونزې په باب راپور در اورو. وروسته له دې چې په افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر په مهال د محرم د لرلو محدودیت ولګېده، په پلازمینه کابل کې ښځې له بېلابېلو ستونزو سر ټکوي، ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په ښاري موټرو کې تګ راتګ نشي کولی. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نشي کولی چې په مخکینی سیټ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وی دوی د شارونو په منځ کې په شاري موټرو کې د میرمنو په تګ راتګ چې واټن لنډ وي کوم بندیز نه دی لګولی. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کیناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کینی او بل ښځې نه وي نو اړ دي چې د دریو کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکو ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي دا وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړې په وینا ټول ورځې د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نبی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدو اجازه نه ورکوي.
روز مخدم از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان بروم که یک موتر استاد شد خو طالب هم بود گفتنی.
زه یو ورځ ده هوایی دگر لسرک نده سلیم کاروان خواتتلم. یو موتر و داریده پا حقا که طالب هم نست و. طالب موتروان تا ویل چی تا حق نلری چی ده مخی پا سوکه که خزی نکی نوی. موتر روان شو. زه نور هم پا تمشم. تونس موتر رغی. هغه تمی هم اونو شو کوي چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوي چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي سنوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و در چه
ده طالبان لخوا میرمن دیر زورول کیجه. طالبان موتر دروی حقوق شدو او انجون چطور ماسک او حجاب نوی اغسطه تون چلند ور سرکوی. ده مخی پسید که ما طالبان نپریشدی او شاعت چکینو که نور شزی نوی مجبوره یو چه ده طول سید کرایه ور کرو. پا ده بد اقتصادی حالت که چه میرمن کار هم نلری دیر سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 80 کیلومتر پورې د نګرځیدلو موضوع یاد شوی و. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعال نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزو سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت د خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډېری ډریوران یا رکشاوانان زړه نه کوي چې میرمنې دې پتنا ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نه نو سی مشکلات پیخیږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور وکړي او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي. دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنوي، ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نشي. د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې له یوې میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم، د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زه نسم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم، څنګه کې بله سیاسر لکمه کوم ورته پیدا کېږي. یوه دانه نو که نور پیدا سی ور سره خطر که نور پیدا نه سی اول انا مجبور من کتا کو زکه سی طالبان په سیټ کې نارینه نه ور سره پری دی یا په شاش سیټ کې مثال د سلو نفر جیدا سلو نفر کې یو خزه کینی مجبور یغه من کتا کو یا نور هغه ته خزه پیدا کو د فرمان سره د سی ور کړه من د سخت مشکلات سره سره یاسو نو ته هیلم ده چې دغه سیستم دوی برابر کی
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وای د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې د محرم پرته واتیا کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه
موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دینه پورته کیږي، که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا منی او موږ هم ستونزه نه لرو، مخکې هم داسې څه نه وو. اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دغه څه دي چې په تیرو لسو میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په درې ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله، میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړل شو. د یادونې وړ ده چې په تیر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه، خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له تاسو درنو اوریدونکو څخه مو په فیسبوک کې پوښتنه کړې و چې د پاکستان د ویزو په خستو او په تورخم کې له کومو ستونزو سره مخامخ یست. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه به د دې خبرونې په ترڅ کې له تاسو درنو اوریدونکو سره هم شریکو. خو اوس د افغان ادبي بهیر د فعالیتونو د بیا پیلېدو په اړه، افغان ادبي بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې ادبي غونډې کوي، له څه موجې راهیسې غونډې ځنډېدلې وي، خو اوس د دې بهیر غړي وای یو ځل بیا په کابل کې خپلې غونډې پیل کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
دلته د افغان ادبی بهیر د بیا پیل لومړنۍ ناسته ده چې لیکوال استاد محمد آصف سمیم پکې خبرې کوي. د استاد سمیم په وینا افغان ادبی بهیر له تیرو 28 کلونو راهیسې د پښتو ادب خدمت کوي او هیله من دی چې ځوانان دې خدمت ته دوام ورکړي. د افغان ادبی بهیر غونډې له څه مودې راهیسې د کورونا او ورپسې د سیاسي تحولاتو له امله نه کېدې، خو اوس د دې بهیر غړو تکل کړی چې له دې وروسته به د پخوا په څیر هر جمعه په کابل کې غونډې کوي. د افغان ادبی بهیر غړی او د بهیر د بیا پیل د لومړنۍ ناستې ګډونوال رضوان الله اوبرنګ وایي:
له نیکه مرغه تېره جمعه د چنګاښ پر لسمه د بهیروالو ملګرو په ګډه هڅه د افغان ادبی بهیر غونډې بیا پیل شوې. لومړۍ غونډه مو ترسره کړه. غونډه د خو په سیر او دا چې لوی زند روسته و ډیر پرجوش او ښکلی و.
د افغان ادبی بهیر د بنسټی خودونکو لړلې مشهور شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ شرایطو کې د بهیر د غونډو بیا پیل یو نیک اقدام ګڼي. هغه وایي بهیر مخکې هم د ښکلا او هنر لمن نیولې و او اوس به هم دا کار کوي.
زما په خیال افغان ادبی بهیر په افغان ادب کې یو ډیر خوږ رنگین میناناک او له ښکلا ډک حرکت دی چې له پیله د افغان ادب په تیره د پښتو ادب لارویانو ته نوې زرغونې او ګلورینې دروازې پرانستې دي. افغان ادبی بهیر د هجرت په دوران کې هم د ښکلا او هنر لمنه نیولې، په تیر شل کلن دور کې هم او دا د نن سبا هم نیسي. که افغان ادبی بهیر همداسې په مینه او اخلاص له هنر او له ادب سره همګامه و، د پښتو ژبې د روانو زمانو نسلونو ته به هم د ذوق او ښکلا زرین لاسونه ور وغځوي انشاءالله.
په وروستیو کې ادبي غونډې په دې خاطر پیکه شوې وې چې ځینو شاعرانو او لیکوالو د زده کولو لپاره په کتابونو او نورو ته د خبرو رسولو لپاره په ټولنیزو شبکو او ویبپاڼو بسنه وکړه. خو شاعر او د افغان ادبي بهیر غړی مولوي محمد علیم بسمل وایي زده کړه یوازې په کتابونو کې نه کیږي، بلکې د هر مسلک له کسانو سره په ناسته کې هم ډیر څه زده کیږي.
مولانا الیاس رحمت الله علیه فرمایلی دی چې د دین یو برخه په کتابونو کې نه زده کیږي، دغه برخه د خو خلکو سره په ناستو ولاړو کې حاصلیږي. نو د ما په نظر دا خبره عمومي ده، په ټولو علومو کې د هغو علومو د رجالو سره ناستو ولاړه ضروري ده. نو د ادبي بهیرونو یوه ګټه همدغه ده. بل افغان ادبي بهیر، افغان ادبي بهیر خو ما ډېرو استادانو اورېدلی چې څومره استادان، څومره ژورنالستان، څومره ادیبان افغان ادبي بهیر روزلی دي، هغه پوهنتونونو کې نه دي روزل شوي، په پښتو پوهنتونونو کې.
افغان ادبی بهیر چې له تیرو 28 کلونو راهیسې غونډې کوي، په غونډو کې یې مشاعرې په شعرونو، لنډو کیسو او نورو ادبي ژانرونو کره کتنې او کله ناکله په ادبي موضوعاتو لیکچرونه هم ورکول کیږي.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه.